پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخرنه خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر وای باید د فاټا د راتلونکي فیصله د دې سیمې د خلکو په خوخه وشي. افغان چارواکي وای چې د هلمند په لشکرګاه کې په یو ځانمرګي برید کې لکتر لګا لس پولیس وژل شوی دي. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ په یوې مباحثه کې پر یو بل سختې نیوکې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی باید د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره ټول پوښتنه وشي. نوموړي نن یوې خبري غونډې ته ویل د قبایلی سیمو د راتلونکي د پریکړې نه وړاندې باید په ټول هیواد کې سرشمیرنه هم وکړل شي.
زندگی بحال شوی نہیں بدر حالت کے بدوئی باندھے یہ نظام مسلط کوے دب یہ جبر بھی سر ٹول آپشن برقرار اسات ہے اور سر ہوئے جو پنزو کرو نفس پہ مر رہا ہے انضمام عمل شروع کرو دس پیس ساس ہوئی اور پنزو کلا یا الس کلا ریفرنڈم دے پا رہا ہوا کہ قبروں نے باقاعدہ تو پوسٹ ہو.
مولانا فضل الرحمن د افغان کډوالو د واپسې پاړه بیا ویل تر څو چې په افغانستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره حالات نوي برابر شوي باید له پاکستانه په زوره ونوستل شي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د بلوچو پښتنو وسایل پنجاب ته وړي دي. نوموړي بیګام خان په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کې وفاقي حکومت خپلې وعدې نه دي پوره کړي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د پښتنو او بلوچو حقونه دي نه خوړل کېږي. مرکزي حکومت په دې اړه دریس لري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کې به هرې صوبې ته خپله برخه رسیږي. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای یا د سیمه د وسلوالو څخه پاک کړل شوی او دا مهال په سیمه کې ترقیاتی کارونه دوام لري. محمد اسلم وزیر نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل مومندو کې د ترګره په پیښو کې ککړ زیاتره کسان یې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ د مومندو د تړل شوي تجارتي لارې د خلاصولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او ډېر ژر به په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل نظام هم سم کړی شي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په لشکرګاه سیمه کې په ځانمرګي برید کې لکتر لګا لس پولیس وژل شوی دي. د نادلي ولسوالۍ د پولیسو مشر حاجی مرجان نن ویل چې په دې پیښه کې څلور عام وګړي هم وژل شوی دي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته کې څوارلس وسلوالو ته مرګ ژوبله وختې. د دغه ولایت ویان عطا الله خوږیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته تېره ورځ شوي. نوموړي وویل په دغو نښتو کې له دواړو لورو شپږ تنه وژل شوي او اته نور زخمیان دي خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د باجوړ جنسه په نیک بانډا سیمه کې چاودنې د لوی ځواک دوه غړي زخمیان کړي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال لیډیو ته ویل نن لوی ځواکونه په گشت روانو چې باندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. چارواکي وایي د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. په خیبر جنسه کې د حکومت پلوه وسلوالې ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي. نن د خیبر جنسه پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال لیډیو ته وویل چې تېر ماښام د لوړګي په بازار څخه خېلو کې په دې پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. د اختلافاتو وجه نه ده ښودل شوې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په نهمه د دویم صدارتي تقریر پر مهال توند باس شوی. په دغه موقع ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې که ولسمشر منتخب شو نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. دغسې هیلری کلینټن د ډونلډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې او وویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. په واشنگتن یونیورسټي کې هیلری کلینټن د تقریر پر مهال په شام کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایانو په اړه بیا وویل.
I would not use American ground.
زه به شام ته اسمکني سواکونه ونه لیږم. زه فکر کوم چې دغه به یوه ډېره لویه غلطي وي. زما په خیال امریکایي پوځیان باید اسمکې کنټرول نه کړي چې دوی به یې د کابیس پوځ په توګه کوي. فکر نه کوم چې دا د ښه ستراتیژي وي. د هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ له هغې دوه ورځې وروسته مباحثه وشوه چې په میډیا د ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په یوې ویډیو کې ناسم بیانونه خپاره شول. ډونالډ ټرمپ ویلي په ویډیو کې په موجوده بیانونو نه ویاړي خو د داعش ډلې راپورته کېدل او په ټوله نړۍ کې بدحال د امریکا لپاره تر هر څه زیاتې مهمې مسئلې دي. د روس د شمالي کافکاز په داغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي په ځانګړو عملیاتو کې لږ تر لږه درې وسلوال وشلي دي. په روس کې رسنیو د داغستان امنیتي چارواکو له خولې ویلي دا ځانګړي عملیات نن په جنوب مغربي سیمې سلیمان ستل کې پیل شول. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو امنیتي سرتیری هم زخمي شوی دی. او په جرمنی کې پولیسو د دوه ورځو لټون عملیات وروسته له شام سره تعلق لرونکي هغه تن ونیو چې پرې د بریدونو پلانونو تور دی. نن د لیپزیګ ښار پولیسو په ټویټر ولیکل چې بیګا 22 کلن جابر البکر ونیول شو. البکر تیر کال جرمنی ته د کډوال په توګه داخل شوی و. پولیسو له هغه وروسته د البکر لټول پیل کړ چې د اکتوبر په 8 نیټه د البکر په اپارټمنټ کې د بمونو جوړولو یو لیبارټری اومنده. البکر د پولیسو د چاپین لګا شی باوړاندې په تخته کې بریالي شوی و. د جرمني امنیتی سرچینو ویلي استخباراتي چارواکو د البکر په اړه معلومات ترلاسه کړي وو او پر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د اړیکو ګمان کېده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار عرفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 114 روپے 50 پیسې او په 119 روپے. یو درهم په 83 روپے 50 پیسې او په 83 روپے 55 پیسې. یو پاوند په 110 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 19 روپے 80 پیسې او په 19 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 110 پیسې. یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو څلورویشت غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي، خو په بره خیبر پختونخوا کې به ځای په ځای د باران امکان وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 سینټي ګریډ او کم نه کم 18 سینټي ګریډ وي. په بنو کې 15 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 26 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وايي په فټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په خبره دی په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه وکړل شي.
پنځو کارونو پس په موږ د انضمام عمل شروع کوو. دا سپیس ریفرندم نه پاره وکړي او قبایلونه باقاعده تاسو کوي.
پرون د خیبر پختونخوا په سوات کې جوړې وې غونډې ته پښتنو سیاستوالو او پوهانو وویل چې مرکزی حکومت دې له پښتنو د نورو قربانۍ غوښتلو پر ځای په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې هغوی ته خپل حق ورکړي. امن پر ځای کړل شوی او د وسلوالو یو د پام وړ شمیر سہولت کاران دوی نیولې دي.
90% خلک چې دی هغه مونږ نیولې دي، هغوی دا منلې دي چې دا واقعیات مونږ کړیو. انشاءالله دلته به دا واقعیات نور هم کمی شي.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سروس. دا هم مولانا موجود جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق له د ګوند موقف ته غلط رنگ ورکړل شوی دی. نوموړي زیاته کړې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موجودي حکومت په یو ټول پښتنه کې د قبایلو رائے معلومی کی. مولانا فضل الرحمن چې په پیښور کې نن د ګل پر ورځې خبری غونډې ته وینا کوله، همدارازو ویل تر هغې چې بې کوره کړل شوي قبایل په خپلو سیمو او کورونو کې بیرته په ځای کړل شوي نه وي، د فاټا لپاره د اصلاحاتو خبره بې معنا ده. خالد خان تفصیل راکوي.
دا جمعیت علماء اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبالی سیمو د پاره په اصلاحاتو کې د قبالی اولس رائے معلومولو د پاره دی ریفرندم وشي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي ځانګړي صوبه غواړي یا په خپل زوړ حیثیت کې پاتې کېدل غواړي. دا ګل پورز د خپل ګوند صوبایي سیکریټ کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل باید چې د قبالی سیمو د مستقبل بل په حقلا دا څه قسم فیصلې نه وړاندې په ټول هیواد کې سرشمیرنه وشي. هغه زیاته کړه چې د دوی ګوند د اصلاحاتو مخالف نه دی خو دا نورو وړاندیزونو په شان دي دا ریفرندم آپشن هم کې خوځل شي.
سپورج د هغوی زندگی بحال شوی نه په دغه حالت کې دوی باندې یو نظام مسلط کوي دا به یو جبر وي هغوی سره. دا ټول آپشن تاسو برقرار وساته او لکه څنګه تاسو وایي چې پنځو کارونو پس په موږ د انضمام عمل شروع کو دا سپیس تاسو یو پنځه کاله یا لس کاله ریفرندم نه پاره ورکه او قبایلونه باقاعده تاسو کوي.
دا افغان کډوالو د واپسې په حق لا د یو پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن اوایل تر سو پورې چې افغانستان کې د افغان کډوالو د سویدو د پاره زمينه پوره شي نوي تر هغه پورې د هغوی د پاکستان نه په زور اونويستل شي.
هلته حالات خراب دي په دغه حالاتو کې اوی ته واپس لیدو د پاره باید چې موږ هلته یو زمينه هم جوړ کړو اور ډیر په عزت او اکرام سره کورونو ته واپس کو چې کوم انداز دی واپس کېدلو دا د پښتنو روایت نه دی او نو دا عزتمن روایت.
دا چین پاکستان اقتصادي رادارې د مغربي لارې په حق لا دا خیبر پښتونخوا موقف باندې مولانا فضل الرحمن اول چې صوبایي حکومت او بیا په خصوصي توګه د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک په سی پیک باندې خپل بیان وخت په وخت بدلوي او په کار دا چې صوبایي حکومت په دې سیاست نه کوي بلکې حقایق ته کام ته وړاندې کړي.
خبرې مذاکرات به کوي مشروط به کوي ځان ته به یو پروٹوکول جوړی نو چې یو حکومت وي د صوبې او هغه د کروڑوں د الف بی جم نه خبر او هغه وایي چې زه نه یم مطمئن او دې باندې خبره نه خلاصېږي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناستې په حق لا د جمعیت علما اسلام مشر اوایل چې عمران خان او د هغه ګوند د احتجاجي ناستو په ځای د خیبر پښتونخوا د پرمختګ او د صوبې حقوقو د پاره خپل سیاسي هلې ځلې زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه به په اسلام آباد تړي او په خبرې چې تر هغه چې وزیر اعظم نواز شریف ځان احتساب ته وړاندې نه کړي د دوی احتجاج به دوام ولري. بلخو د هیواد د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرو پر ځای باید خپل خبره پارلیمان ته یوسي. د ذکر ده چې یاد ګوند تیرې میاشتې پر دیرشمه په ریوند کې هم یو احتجاجي مظاهره کړې وه. له اسلام آباد احمد الله تفصیل کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان وایي چې د رواني میاشتې په دیرشتمه نیټه به اسلام آباد بندوي او که حکومت یې بیا هم غوښتنې ونه منلې نو خپلې مظاهرې ته دوام ورکولی شي.
د 30 اکتوبر د ورځ چې کومه به منځو چې موږ اسلام آباد په بالکل لاک ډاون کوو نو هغه د دې لپاره دی چې موږ د پاکستان وزیر اعظم په دې خبره باندې مجبور کړو چې هغه یا خو استعفا ورکړي او یا خپل ځان احتساب ته پیش کړي.
د ملک ځینې سیاسي ګوندونه د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو په حق له څه نظر لري. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې سینیټر عطاءالرحمن وایي چې عمران خان ګڼي چې د احتجاجي مظاهرو د لارې به حکومت په استعفا ورکولو مجبوره کړي خو داسې ممکنه نه ده. د ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف د تیرې میاشتې په دیرشتمه نیټه د لاهور په رایوند سیمه کې هم احتجاجي مظاهره کړې وه او ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف ته د محرم پورې وخت ورکوو چې ځان دې احتساب ته وړاندې کړي. د عوامي نشتل ګوند میا افتخار حسین وایي
شریکه یو فیصله وشوه چې موږ به اسمبلی ته دا یوسو او په اسمبلی کې په دې ډسکشن وشي نو چې اوس اسمبلی ته روړو نو په کار دی چې په اسمبلی کې ډسکشن وشي او د پاناما لیکس لپاره د تحقیقاتو د اسمبلی دننه یو طریقه کار جوړ شي نو هغه فورم هغه استعمالوي نه او د فرم د نه استعمالولو په وجه باندې شکوک او شبهات پیدا کیږي چې دا دوی صرف او صرف جمهوریت ډیرل کول لپاره دا کار کوي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند جماعت اسلامي د قامی اسمبلی غړي عائشه سید وایي چې په سړکونو دا قسمه معاملې نه حل کیږي، بلکې تحریک انصاف د پارلمان کې دا معاملې راپورته کړي.
دا یو حقیقت دی چې په پاناما لیکس باندې توجه حکومت یو طرف ته بل طرف ته اړي، دا پوره قوم محسوسوي. د کومې پورې چې د دې دھرنې خبره ده، نو زما په خپل د دې سره اتفاق نشته. د یو پارلمنټیرین په حیثیت، د یو پولیټیکل لیډر په حیثیت په پارلمنټ کې راغلی وی او څه خبرې زور ورکړی وی او د دې ایوان نه زموږ دا آواز تللی وی. په دې باندې غور پکار دی. وزیر اعظم صاحب له هم او خان صاحب هم چې په دې وخت کې د ملک نقصان نه کیږي او د اسلام آباد د بندولو دا خبره ماته ښه ښکاري.
د یادونې ده چې په 2014 کال کې هم پاکستان تحریک انصاف د نواز شریف حکومت پر ضد په اسلام آباد کې څلور میاشتې درنه ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې عوامي ورکرز ګوند غړو او ځینو پوهانو په غونډه کې ویلي، سره له دې چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې له پښتنو سیمو تیرېدونکې لارې لنډه وسانه ده، خو مرکزی حکومت بیا هم بل لارې ته لومړیتوب ورکوي. دوی پر مرکزی حکومت تور لګاوه چې د پښتنو حق خوري او مسلسل دوکې ورکوي. مرکزی حکومت بیا وایي د شاوخوا 46 بلیون ډالر په دغه پروژه کې به ټولو سبو ته دا غوي برخور کی. نیاز احمد خان له سواد نه رپورټ راکوي.
سواد پریس کلب کې د عوامي ورکرز پارټۍ مشر فانوس ګجر د پاکستان او چین تجارتي لارې په اړه جوړ کړې شوې غونډې ته خپل وینا کې ویل چې په دې منصوبه کې په بشپړ توګه خیبر پښتونخوا نظر انداز کړې شوې ده. دوی ویل چې دې منصوبه کې ملکن ډیویژن او وروسته د خیبر پښتونخوا یو شمېر هغه سیمې چې تر هغري وهلې دي شامل وي او د کاریډور لپاره دا لاره ګټوره او اسانه هم ده. دوی ویل چې دا وخت دی چې د خپل حق لپاره پورته شو.
زمون حق په دا ذکر کړی چې یا به قام کیږو د ګراسي ګراوند کې د سواد نه د ملکن ډیویژن سرور پنځه لکه خلک بویوز کې نو یو ناره وو چې زما زوی نه قربانه ویني د وطن نه پاروم د دې خاورې نه پاروم اوس زما او سامان د ستاره سنبالي دان شي.
په دغه مخه اقتصادي پوهان او پښتون عوامي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په سی پیک لارې تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې سی پیک د راتلونکي نسل لپاره ډیر مهمه ده، خو دې سره تړلې ټولې لوی پروژې صرف په پنجاب کې دي. دې منصوبه کې خیبر پښتونخوا چې لوی برخې جوړې دي پاتې کړې شوې دي او په لوی کچ په دا اړه قام ته دروغ ویل کېږي.
نه ځلا نواز شریف حکومت د خپل وعدو لیکل وعدو نه منکر شو. بیا هم ستا دی یار چرته دی بس تکنه سمره به قربانه سر ټول عمر قربان کړي ما زمره د قربانی چګوډه جوړ کړي دي.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاده کړه چې چاینا لاهور کاروډر با چری هم دوی اونه مني او په دا اړه به د احتجاج کولو اخري حد پورې زی.
مونږ چاینا پاکستان اکنامک کاریډور غواړو. دیسن اقبال ته مدې ټولو صوبایي اسمبلی د پارلماني لیډرانو په مخ کې ویلي دي. دلته وایم په هر ځای کې وایم دوی چې ستا په کتابچه باندې دا لیکل شي چې دا چاینا پنجاب اکنامک کاریډور دی. مې حسن اقبال صاحب دا تمانچه مې په دې سر کې دی کنه او راته وایي چې دې ته چاینا پاکستان وایم. مې قسم دې ورته وایم ځکه چې چاینا پاکستان دی نه، دا چاینا پنجاب اکنامک کاریډور. چاینا پنجاب اکنامک کاریډور په جهان کې مونږ ټوټه ټوټه کا.
سیمینار کې شریک نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې او دړکې ورکړه. کچره پاکستان او چین تجارتي پخوانی منصوبه په ځای نه کړ شو نو دوی به په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه مخې ته د احتجاج په توګه ناست کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو پر دغو سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د ممندو پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وای دغه ایجنسی له وسلوالو پاکه کړل شوی او په خبره چې په سیمه کې دا محل پرمختیايي کارونه پیل کړی دي. نوموړي زیاته کړې په ممندو کې د وسلوالو د سہولتکارانو پر ضد عملیاتو کې یو شمیر کسان نیولې دي. د ممندو د پولیټیکل ایجنټ دغه خبرو تفصیل چې هم نن یې په غلنه کې خبرلارو ته کړی د شانواز ترغزی په دې رپورت کې وړو.
دا محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنٹ محمود اسلم وزیر وای چې محمود ایجنسی د ترهګرو نه پاک ده او دا سات پسیما کې ترقیاتی کارونه روان دي.
چې کما ترهګری یا د غفیس ته شوی دی هغه اوس یو مازی جوړ شوی دی. هغه تیر وختونو کې وو اوس کابل ته بم بلاست وشي یا آی ډی وشي نو دا خو د سړي چې په پوره ملک کې د دې ترهګری چې کم باقیات دي هغه پسنه شکل کې یو بلچا هیلپ واخی مدد واخی دغه د وجنه دلته داسې اک دوک واقعیت کیږي.
محمود اسلم وزیر زیاته کړه چې په محمود کې د وسلوالو د سہولت کارانو زه ته غوي عملیات پیل کړو نو زیاتره یې پکې نیولې.
دلته داسې زه نشته رہی چې هغه کې سوک راشي سوک کینی او دا ضرور دی چې لکه څنګه پورا ملک د هیلپرانو یا د بلچا پترو سره آی ډی وشي یا صدماکا وشي. دلته هم چې سونه واقعیت شوی دي باغه کې 90% خلک دي هغه مونږ نیولې دي هغه دا منلې دي چې دا واقعیت مونږ کړیو. امید لرو چې ان شاء الله دلته هم دا واقعیت نورم کمی شي.
نو موري دا هم ویل چې د طالب وسلوالو جماعت الاحرار ډله کې د زیاتره وسلوالو تعلق د محمود د قام سره دی ولې سرکاري انتظامی هم د یاد ډلې عملیاتو د مخنیوي لپاره د سیمې ولس تیار کړي.
د جماعت احرار سره چې چونکې د مومن خلکو سره زیات افیلیټیډ دي بنیادی اپروچ کم دی زمونږه هغه دا دی چې دلته مونږه قومي لیول باندې جرګې کړي دي باغې کې مونږه خلک سنسټایز کړي دي چې راته تاسو د خپل خوري د خپل کور ذمہورتیا واخلي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود تجارتي لار ګوسړې چې ورته ګورسل هم ویل شي د خلاصون لپاره کوم ګامونه پورته شي او یا نه. محمود اسلم وزیر دغه سوال تاسو جواب کو.
دا ډیره د افسوس خبره ده د دواړو ملکونو د عوام لپاره چونکی دواړه همسایه ملکونه یو څنګه چې په دانور ځایونه کې د لارې کولو دي زمونږ هم د خواهش ته چې د لارې کولو شي خو د دې فیصله به دواړه ملکونه کوي. زمونږ امید دی په دې باندې سنه سلکار روان دی.
په محمود ایجنسی کې د موبایل فون د انټرنیټ د سہولت د بندښت نه ولست یو شمیر ستونزې ورپېښې دي. دغه ستونزې په اړه نو موړي وویل
هفته کې نه د کمپیان ول راوغړم په بده باندې ان شاء الله موږ فوري کار شروع.
او محمود اسلم وزیر دا هم ویل چې په محمود ایجنسی کې په هر تحصیل کې سکولونه او نور ودانۍ آزاد دي خو کوم ودانۍ ړنګ دي نو د هغې د بیا ودانۍ لپاره ګامونه روان دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږ دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر جنسي انتظامی چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت د پولیس سمبالولو تر پالیسۍ لاندې افغان ډرایورانو ته د سفري اسناد ترلاسه کولو لپاره د راتلونکي نومبر میاشت تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. دغه پریکړې افغان ډرایوران اندېښمن کړي. هغوی وایي باید ډرایورانو لپاره دغه شرط ختم کړل شي او د تګ راتګ لپاره دې ورته کوم بل متبادل بندوبست برابر کړل شي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکړي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرایورانو لپاره د سفري اسنادو د شرط نیټه کې توسيع کړې ده او د نومبر اولې نیټې نه پس به افغان ډرایوران د بغیر پاسپورت او ویزې د خپلو ګاډو سره په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. دوی وایي باید د افغان ډرایوران د خپلو ځانونو لپاره سفري اسناد تیار کړي. د پاکستاني چارواکو دغه پریکړې افغان ډرایوران اندېښمن کړي دي. د تورخم کې لارې چلون کوي یو افغان ډرایور محمد داجان مشال ریډیو ته وایي چې سفری اسناد به تیار کړي، خدا به هر ورځ یو نوی مشکل سره مخ کوي.
پاسپورټ زه هم جوړولې خو مسله دا ده چې ټاپه کېدل هر پیرا چې دوی وایي دا به ټاپه کوي، له دې خوا چې جیم ټاپه کوي به له خوا به راځي هم ټاپه کوي به. اوس د ځینو ډرایورانو جوړ دي، ځینو ډرایورانو بیخي مغاوس نه ورته کېږي کیلنډر ډرایور چې دا پاسپورټ موږ څنګه جوړ کړو. 14-15,000 روپۍ پہ لگی گئے گاڑی والا نہ رکھے 8,000 روپئے ٹول ہے تنخواہ دے دو میں تنخواہ بدی وار کم
اب یو بل افغان ڈرائیور فضل ربی وائی
او دا خوځي یو کس دوه کس نه ټول دنیا غړي بوجدا په کوم یو کس دا پاسپورت جوړوي چاور لوسنه کې دی به ټایم هم ډیر لګي یو غړي بټول دی پاسپورت دی وځي ویلاړي مونږ دا غواړو چې بس دا سوند دي مونږ له حال کې آسان غوندي خبره را لوي چې آسان کار وي بوجود او رخداري کار مونږ له جوړ کی چې
ید دی ویچ د رمضان کال د جون میاشتې اولې نیټه نه پاکستان په تورخم پوله افغان وګړو لپاره سفری اسناد او شرط خیده او اوس ایواز هغه افغان وګړي په تورخم پوله تګ راتګ کولای شي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. د تورخم ځای سوداګر وایي چې د سختۍ سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی دی چې نه یوازې په تورخم کې ورسره په لویو او وړو کاروبارونو باندې اثر پرېوتلی دی، بلکې په پېښور کې هم ورسره ځینې کاروبارونه اغېزمن شوي دي. خو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی او دوی غواړي چې د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په بلوچستان کې د حواله سړې دو سره سم د دغه صوبې له مرکز کوټه او نورو شاوخوا سیمو د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. زیاتره ستنېدونکي کډوال وایي افغانستان ته بیرته تګ یې له مجبورۍ غاړی خي، او دا ځکه چې د دوی په خبره د پاکستان پولیس او نورې امنیتي ادارې زوروي. د مشال لړیو خبریال ایوب ترین نور حال نکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په مالک کومک د کوټې د بلیلی مرکز څخه هر ورځ د 300 څخه زیات کورنۍ د افغانستان و بیلابیلو سیمو ته ستنېږي. یو کډوال او دریم ازبک د 500 کلو راهیسې په کوټې کې د خواري او مزدوري ژوند تیروي او د خپل تک په اړه څه داسې راته وویل.
زنانه دغه د تکلیف دي، اوس ماشومان دي، اوس یخ دي، اوس مصیبت دي، دا لار کې عذاب دي، د پاکستان وسیدان عذاب دي، پولیسان تکلیف دي.
نو موږ زیاته کړه که په افغانستان کې امنیت ټینګ وای نو بیا به دای په ډیر خوشحالي سره خپل هیواد ته تللی وای.
جنگ شروع دي، هر ولایت ورسې اوس قندوز له مجار شپې او افغانستان کې مهاجر کیږي خلک. قندوز سے کابل تماجر سے مزار تماجر سے خلق تکلیف تھی تئی مشکل سب کو سے مشتے وہ رئیس جمہور صاحب اشرف غنی صاحب تھی اگر مشتے لار وشی مشکل سب کو
پر دې مهال د رجستریشن لپاره د خپل واری په انتظار ولاړ دولس کلن محمد اقبال راته وویل د دې پنځم جمعات سبق پریښودلو ته اړ شوی دی.
بس دغه اوس ګرد کارونه سره خراب شو، اوس په خام خاز بس دغه پولیس درس خو ګرد نیسی دغه
نو ته چې د خپل سبق پاتې
په بیل ته وایم چې څه شي جوړ سم بس هغه به ډاکټر نه شوی.
دغه چې دغه د سکول ستاند والا استاد کلاس ویلو هغه څنګه پریږدي
خام خان وسنګ ولنه دی.
یو موټروان او دوزایر راته وویل چې دوی د تیر ورځې راهیسې ولاړ دي. دلته د رجستریشن کار ډیر کرار دی چې لامل یې ښځې او ماشومان د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ روان کندهار ته یو، پرون راغلي درېدلی یو، نو کوم آپشن ته پاره غسول او سبا ته پاره غسول معلومه نه ده. 2000 روپیه کرایه ده تر کندهار د شهر پورې در موسی. دا غو مشکلات یې ولاړ دی، دا غو یخته ولاړ دی، ځای نشته ورور فایق جګی درولې دلته کې شی بيداس بيداس کنه غو نشته ولاړی ورته ناسو.
ته دوی ورته چې د لوی اختر وروسته د کوټ د لارې د بلوچستان څخه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ چسپاند شوې ده. د رجستریشن په مرکز کې یو مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ راته وویل چې هر ورځ د 300 څخه زیات کورنۍ د چمن د لارې و افغانستان ته اوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سی خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د اوریدونکو د انیسې اجمل الله لند خبرونه اورو.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی باید د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره ټول پښتانه وشي. نوموړي نن په خدمت پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل د قبایلی سیمو د راتلونکي د پریکړې نه وړاندې باید په ټول هیواد کې سرشمیرنه هم وکړل شي. تیر ماښام په کراچۍ کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړې چې د بلوچو پښتنو وسایل یې پنجاب ته وړي دي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند په یوه غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو بلوچو حقونه دې نه خوړل کېږي. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د سیما د وسلوالو څخه په کړل شوي او دا مهال په سیمه کې ترقیاتي کارونه دوام لري. محمد اسلم وزیر نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه. افغان پولیس چارواکي وایي چې د هلمند په لشکرګاه سیمه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي دي. د نادلي ولسوالۍ د پولیسو مشر حاجي مرجان وویل چې په دې پیښه کې څلور عام وګړي هم وژل شوي. د باجوړ جنسه په نیکبانډه سیمه کې چاودنې د لیویز واک دوه غړي زخمیان کړي دي. د پولیټیکل انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل نن لیویز واکونه په دېش روان چې ور باندې د سړک غاړي چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی. په خبر جنسی کې د حکومت پلوه وسله والی ډلې توحید الاسلام د دوه ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي. د اختلافاتو وجه نه ده ښودل شوي. د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په 9 د دویم صدارتي تقریب پر مهال تند بحث شوی. په دغه موقعه ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې که ولسمشر منتخب شو نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. داسې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې او وویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. د روس د شمالي کافکاز په داغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي په ځانګړو عملیاتو کې لږ تر لږه درې وسله وال وژلي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو امنیتي سرتېری هم زخمي شوی دی.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د انګریزي ژبه ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون خپلې ادارې کې لیکي په پاکستان کې لډیر انتظار وروسته د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي بل منظور کړل شو د کوم چې امریکا هم هرکلی کړی او بیان یې جاری کړی چې امریکا د پاکستان د دې کوششونو ډیره ستاینه کوي چې پارلیمان یې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي قانون پاس کړو. د ادارې په وینا یقینا د دې قانون سزې له کبله به په پاکستاني ټولنه کې زنانه او جنکو ته نه یوازې تحفظ میلاو شي بلکه پټولنه کې د ګډون لپاره بورته موکي هم تر لاسه شي او دا د ژوند اړخته د بدلون یو ګام دی. خو د دې هر څه باوجود به هم حکومت له دې خبرې ادراک کول وی چې دوی لا تر اوسه په پوره توګه زنانو ته خپل حقونه او تحفظ نه لري ورکړي. ادارې وړاندې لیکي د زنانو د حفاظت او هغوی ته د حقونو ورکولو لپاره به ټولنه کې آگاهي خورول وی او د دې لپاره به د پاکستان حکومت او متعلقہ چارواکو او ملل المتحد لبا هم اهم کردار لوبول وی. ادھر یہ زیتوی دا بل پدی وجہ هم یو خ گام دی چی اس بدا حق سوچ او خلق مخ ونی ول شی چی زنانه به یی وخلی ټکولی او وجلی به یی او رس تو با دروغ جوړی پنوم باندې خوش کړی شو. نو دا یو لوی گټ دا بای چی دا ون منزل شی او د دې عملی کول لپاره ګامونه پورته کړی شی او د جنکو او زنانو ژوند ته په حقیقي مانو کې تحفظ ورکړل شی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبرې دن کے مشرق رس پڑ خپل ادھر یہ کلی کی ددرنو جلوسن او احتجاجن سیاست د پاکستان ولسیز جون سمرا غیزمن کڑے او سمرا ددی ملک اقتصاد تزیان رسولے بائی چی پدی ہم سیاست وال لک سوچ وکڑی او سوک بپری ہم سوچ نہ کوی زک چی دا ٹول د خپل مفادات او پچشمو کی ملکی مفادات تک گوری او زنی گوندن چی ددرنو سیاست کڑے او دی ملک تے نقصان رسولے ہا د ٹول پوڑان دی ادھر یہ اڑان دلی کی اس چی د پاکستان تحریک انصاف مش مشر عمران خان یو وار بیا په 13 اکتوبر د اسلام آباد بندولو دړکی ورکړی دی د دې نتیجه به سوي په دې چرته هم دورې نشي کېدی یو خو به اولسی ژوند متاثر شي بل خو به ملکی معیشت ته زیان ورسي ادارې وايي بل پلو پاکستان مسلم لیگ نن هم په پیښور کې په دغه ورځ د درنی ورکولو اعلان کړی چې ښکاری داسې اوس د درنو د مقابلو سیاست شروع شو نو باید چې په داسې صورتحال کې د پاکستان سیاسي مشروالۍ مخ په وړاندې راشي او دا حالت کابو کې راولي ځکه چې دا ملک نور د درنو او احتجاجونو جوګه نه دی
د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په یو لیکنه کې د یوه لړپوړي پاکستانی ډیپلوماټ په حواله ویل شوی چې پاکستان غواړي له هند سره خپلې مسلې یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کړي بلخو اسوسییټډ پریس خبري جان د امریکا د ولسمشر انتخاباتو پر موضوع لیکنه خبره کړې وایي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید دی وی زړې ویډیو خبرې دا په دغه ټاکنو کې د نوموړي د بریا هیلي نورې هم ټکنه کړې دي د دې دواړو لیکنو مهمه برخه تاسو ته ورو د ټایمز آف انډیا نومیرو سپانې په لیکنه کې د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر جلیل جیلانی په حواله ویل شوی ل پاکستان او هند سره د خپل منځي مسلو د حل لار د جګړې نه بلکې د خبرو تر هغه ده نوموړي په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي حکومت یې جګړې ته د یو انتخاب په توګه هیڅ ګوري نه د زیاته کړې دا ځکه چې دواړه هیوادونه باید له اقتصادي پلوه پیاوړي شي او د خپلو ولسونو ژوند ښه کړي جیلانی چې د نړیوالو مالیاتی ادارو له چارواکو سره د یوې غونډې په څنډه کې خبرې کولې همداراز ویلي پاکستان او هند د دې لپاره هم د جګړې پر انتخاب باید غور ونه کړي چې دواړه ایټومي هیوادونه دي د نوموړي په خبره د هغه د حکومت دریځ همدا دی چې له هند سره د کشمیر د مسلې په ګډون خپلې ټولې ستونزې د نړیوال قانون په چوکاټ کې د خبرو اترو له لارې حل کړي بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وایي د هغه ویډیو تر خبرې دا ورسته چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په کېله خزو سره د جنسي اړیکو په اړه پاړونکې او ناسمې خبرې کړې د نوموړي یو شمیر ګوندي ملګري په مخالفت کې راوتلې دي ټرمپ همداراز د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې داسې څرګندونې کړې چې په امریکا کې د میشتو مسلمانانو ترڅنګ د یو شمیر نورو مذهبونو او قومیتونو خلک یې له ځانه لرې کړي دي د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته یو میاشت پاتې ده د جمهوریت پالو د خپل کاندید ډونلډ ټرمپ له ملاتړه د لاسه غستو تر شا ښایي سیاسي عوامل کار فرماوي لیکنه کاږي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د بریا په اړه وار د مخه ناهیلۍ موجودې دي لیکنه زیاتوي د ټرمپ هغه ګوندي ملګري چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دغه تر څنګ ولاړ ول دا مني چې د ټرمپ لپاره به اوس ګرانه شي چې د ولسمشرۍ چوکۍ ته د رسیدو په منډه کې نور مخته ولاړ شي
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاین په لړ کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ نن په دویمه مباحثه کې برخه واخیسته دواړو د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل او د ځینو پخوانیو بیانونو وضاحت یې ورکړ بشیر ګواخ تفصیل راکوي
د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکای ولسمشرۍ لپاره د کمپاین په لړ کې په دوهمه مباحثه یا ډیبیټ کې خپلې پالیسۍ واضح کړې او پر یو بلې سختي نیوکې وکړې ټرمپ ویل کده ټاکنو کې کامیاب شي کلینټن به زندان ته ولیږي په ځواب کې هیلری کلینټن د ټرمپ پر کردار نیوکې وکړې او د وایټ هاوس لپاره یې نامناسب شخص وباله د امریکای د میزوري ایالت د سیټ لوئس ښار په واشنگتن پوهنتون کې شوې د مباحثه کې هیلری کلینټن په شام کې د داعش وسلواله ډلې پر ضد کاروایی په اړه ویل چې که ولسمشر شي نو هلته به پر ځمکه جنگیدونکي پوځیانو استولو پر ځای د کوردی جنگیالیو سره همکاري زیاته کړي
زبا شام ته اسمکنی سواکونه اونه لیگم زه فکر کوم چې دغه به یو ډیر لوی غلطی وي زما په خیال امریکایي پوځیان باید اسمکې کنټرول نکړي چې دوی به د کابیس پوس په توګه کوي فکر نه کوم چې دا د خاص چټی شي زما په خیال د ځانګړو سواکونو کارول چې مونږ یې اوس هم کو او په عراق کې روزونکو مثبتې نتیجې ورکړي دا زمونږ په ګټه دي
خو ډونلډ ټرمپ پر هیلری کلینټن نیوکه وکړې ویل چې د بهرنو چارو د وزیر په توګه د هغې کار د تنقید وړ دی
اوس دا سخت خبرې کوي. دا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شام ولسمشر بشار الاسد خلاف ډېرې تیزې خبرې کوي. دا د یاغیانو په ملاتړ خبرې کوي، خو آن په دې نه پوهېږي چې یاغیان څوک دي. هر ځل چې موږ په عراق یا بل ځای کې یاغیان له منځه وړو، خلک ورته وسلوال کوو. تاسې پوهېږئ دې سره څه کېږي؟ دوی بیا له خلکو بدتره شي. تاسې وګورئ دوی په لیبیا کې د قذافي سره څه وکړل. قذافي اوس نشته، خو هلته ګډوډي ده. بله خبره دا ده چې داعش د هغوی ډېر تیل لري. تاسې کېدای شي اورېدي وي چې هغه یو بحران و. حقیقت دا دی هر څه چې دوی په بهرنۍ پالیسۍ کې کړي یوه غلطي او یو بحران و.
پر ټلویزیون چینلونو په ژوندۍ بڼه خپرېدونکي دې بحث کې د توندو خبرو په کولو سره دواړو د ډونلډ ټرمپ پر هغه ویډیو چې د پکې د ښځو په اړه جنسي خبرې کړې وي بحث وکړ. د هیلری کلینټن لخوا د محرم و اسنادو د افشا کېدو او هغو ادعاو ته اشاره وشوه چې روس هڅې کړي د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې لاسوهنه وکړي. د بحث په مهال هیلری کلینټن وویل د روس حکومت د امریکایي ادارو او شخصیتونو خلاف انټرنیټي حمله کوي ترڅو د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ولسمشر منتخب شي. د نومبر د اتم تاریخ ټاکنو مخکې کلینټن نن د خپل سیال ډونلډ ټرمپ سره د ولسمشرۍ په دوهمه مباحثه کې وویل چې دا د امریکایي په ټاکنو کې د یو بهرني هیواد بې ساري مداخله ده. ټرمپ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حق کې خبرې کړې او د مسکو سره د اوکراین بحران او شام شخړې له وجې خراب شوي اړیکو د بهترولو ملاتړ کوي، د هیلری کلینټن دغه تور احمقانه وباله. کرملن په تکراری ډول په انټرنیټي بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. د مباحثه کې د بلیونر تجار ډونلډ ټرمپ د 2015 کال پر هغه ویډیو هم ډېرې خبرې وشوې چې نوموړی پکې د ښځو په اړه پوچی او داسې څرګندونې کړې چې هغه جنسي تیری انګېرل کېدای شي. د دې ویډیو له وجې ریپبلیکن ګوند یو بحران ته لاړ، ځکه چې د دې ګوند ځینو ګورنرانو او د کانګرس غړو په څرګنده وویل چې دوی به ډونلډ ټرمپ ته رایه ورنکړي. په دې اړه د مباحثې په پیل کې ټرمپ په ویډیو کې کړې خبرې سرسري وبللې او ویل چې دی په کړو خبرو فخر نه کوي. هغه همداراز ویل چې د داعش راپورته کېدل او په نړۍ کې روان بد حال تر دې ډېرې مهمې مسلې دي. هیلری کلینټن دا خبرې ډېرې سپکې وبللې او ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ د میرمنو بې احترامي کوي. ټرمپ د تیر په شان یو ځل بیا بخښنه غوښته او ویل چې دغه خبرې یوه تېروتنه وه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی ریدونکو، د جرمني پولیسو په هغه هیواد کې د یو بمی برید پلانولو په تور د سوریې یو وګړی نیولې دی. د 20 کلن جابر البکر نن ونیول شو. جزئیات له فریبې ظاهر اورو.
د سوریې دغه وګړی نن په جرمني کې د دوه ورځنیو پراخ عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. پولیسو دغه کس 20 کلن جابر البکر معرفي کړی دی. د شپیکل انلاین انټرنیټي پاڼې د راپور له مخې البکر ورسته لغونی ول سو چې پولیس خبر سو چې نوموړی په لایپزیګ کې د سوریې له دوه نورو وګړو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې وه. د پولیسو په وینا البکر د شنبه په ورځ هغه مهال چې پولیسو یې پر اپارتمان یرغل وکړ په تیښته بریالی سو. د دغه کس له کور څخه 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد وموندل سوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس لیکي چې دغه مواد د ټي ان ټي په نوم تر چاودیدونکو موادو ډېر خطرناک دي. د جرمني یو پولیس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو، موږ بریالی سو، واقعا ډېر خوشاله یو. البکر چې د ورنګاري شکر باندې کیږي د شپې مهال په لایپزیګ کې ونیول سو. پولیس وایي د کشف شویو موادو د یوې کوچنۍ برخې چاودېدو د لوی زیان خطر درلود. سیمه ییزو رسنیو په خپلو راپورونو کې د دغو چاودېدونکو موادو نوعیت ټي ان ټي پی بللی دی. د راپورونو پر اساس په بروکسل او پاریس کې د بریدونو پر مهال له دغه ډول موادو څخه کار اخیستل شوی و. د زو دویچه سایټونګ په نوم ورځپاڼې لیکلي چې ګمان کېږي البکر د انټرنیټ له لارې د اسلامي دولت ډلې سره اړیکه درلوده. په نورو راپورونو کې د امنیتي سرچینو له قوله راغلي چې دغه کس پلان درلود یا د برلین پر یوه هوایي ډګر برید وکړي او یا په ساکسونی ایالت کې چیرې چې د ژوند کوه د حمل او نقل پر یوه مرکز د حملې نیت درلود. شپیګل انلاین انټرنیټي پاڼې لیکلي د سوریې دغه وګړی د 2015 کال د فبروري پر 13 جرمني ته تللی و. نوموړي تر ورتلو دوه اونۍ وروسته په جرمني کې پناه غوښتې وه او دا غوښتنلیک یې د هغه کال په جون میاشت کې منل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د نیویارک ټایمز رسپانې یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه پر کندوز د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو اداوی کوي. د هغه هیواد غربي سیمې او همداراز جنوبي د وسلوالو حملو په امان نه دي. د لیکنې تر مخه د دې بریدونو په نتیجه کې پر افغان ځواکونو فشار سیوا شوی دی. د لیکنې تفصیل له منور شاه اورو.
د افغانستان د موجوده امنیتی حالاتو په اړه نیویارک ټایمز رسپانه خپل د مقاله کې لیکي د دې هیواد فرا ولایت باندې د طالبانو د ممکنه حملو د مخنیوي لپاره افغان ځواکونو د کومک غوښتنه کړې ده. هلته د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه چې د سو میاشتو راهیسې د طالبانو د بریدونو سره مخامخ ده، افغان ځواکونه پکې د وسلوالو په شا تمبولو کې ناکام دي. دا راز د تیر کال په څیر سکل هم طالبان د لږ وخت لپاره د کندوز ښار په قبضه کولو کې بریالي شو. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو په وړاندې جګړې افغان ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبل اړولې ده. د حالاتو ته په کتو سره داسې ښکاري چې افغان ځواکونه د نړیوالو جنگي ځواکونو د ملاتړ نه بغیر د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ورسپانه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د کمانډر جنرال جان نیکلسن لخوا لیکي چې د 13 اگست راهیسې وسلوالو طالبانو د دې هیواد په لویو خارونو اووه واره بریدونه کړي دي او افغان ځواکونه یې په مخنیوي کې بریالي شوي دي. نوموړي دا څرګندونه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته د سفر پر مهال کړي دي. خدایاد ولایت د شورا مشر فرید احمد بختور نیویارک ټایمز ورسپانه ته ویلي ځنې افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو پر محل بغیر له جګړې خپل پوسټې پریخې دي او که په وسلوالو هوایی بمباری نه وې شوه نو لشکرګاه به وسلوالو نیولې وا. ورسپانه د هلمند د والی د ویاند عمر زواک د خلیلی کې چې افغان وزیر دفاع او د خارجي ځواکونو مشر د دې ولایت د سفر پر محل د اضافي کومک او عملیاتو شروع کولو ژمنه کړي خو تر اوسه عملی شوی نه ده. هلته په کندوز د حمله پر مهال طالبانو دغه ولایت ته تلونکي لوی لارې بند کړې وې چې لوجې په یاد خار کې افغان ځواکونو ته کومک رسول ډیر ګران شوی وو. د تیر جمعې په ورځ کندوز کې د افغان ځواکونو ملاتړ لپاره تلونکي ځواکونه په بغلان ولایت کې د وسلوالو بریدونو سره مخ شو. دا راز د اتوار په ورځ د افغان ځواکونو یوې پوسټې ته چې ځمکنۍ لارې وسلوالو بند کړې وې د هلیکاپټر په ذریعه مرسته رسول کېده چې طالبانو په ډزو وښته او وغورځې ده. په دغه هلیکاپټر کې سواره اووه واړه کسان وژل شوي دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د خوست د تړنیو په ورجلې سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې دوی د کډو د واپسې لپاره د خوست لنډې او نږدې لارې پرانیزي. هغوی ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت دی د دوی د ویجاړو کورونو، کلیو، جماعتونو او ښوونځیو په نرغونه کې هم له دوی سره مرستې وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو رستم میرجان او د مداخله یو تن اوسیدونکو ریدان خان خپل غوښتنې په دې توګه وړاندې کوي.
میرز د پاکستان حکومت دا اپیل کوي چې میشته د لیار فلسکو او چې میش خپل پاکستان ته لورسي، اول ته میشته سکولینا جوړکو، غا اسپاټالینا ته جوړکو، اول ته سنتیاور ته برابر کو، دلته میز او ډېر د مشکلات سره مخ مخې
میشته دل وړا یا د ګلم خون لیار دا لیار در دخلو سه کو میر مولینا هو مولینا ارشه دي میشکری نړنګ دي ته میشته ارشته تا اون رسیدلای دي.
د ورجره په سیمه کې او بلتن وزیرستانه کډوال وای په کور کې ماشومان، بیماران او بوډاګان لري، دوی په لري لارو مزل نشي کولای. نو موړی هم خوسته د لاندو لارو د خلاصولو غوښتنه کوي.
امیر د پاکستان د حکومت نه دا اپیل لای چې میشته یو لاند لري خو سکو یو یانه یاد ګلم خون یاد لوړو، ځکه چې میش بوړ بوډا ماشومان لري، زړه بوډاګون ارسل لري، بول میشته په کلی کې نقصان رسیدلای دي. سکولو نشته، غرینو ختم دي، کرینو ختم دي، جماعتو ختم دي، ارسل میشته جوړ کو.
د رسول محمد په نوم د وزیرو د اصل اوسیدونکو وای وزیرستانه ته دی او بل نوم نسبت کیږي، خو اساسي خبر داده چې دوی جګړې نه غواړي بلکې په امن کې ژوند تیرول غواړي.
ریکوست ورته کی چې میشته د سړک خلوص کو الیزا یا د ترخم په لار مینو نشي تلای. وزیرستان خلک د شهادتګر یا دیگه شهادتګر نه دي، هم پسند خلک دي.
بل لوري ته د خوځ دی والی وایان مبارز محمد زدران وای چې ځای اداره د شمې په موسم کې د وزیرستانو کډوالو ستونزو ته متوجه ده.
هغه کډوال ورور چې د شمالي وزیرستان څخه د ژوند خوندیتوب مخه
خوست ولایت را کړه شوی د دوی د سرپناه د نشټوالي لامل موږ باندې ښنه کیو واقعا د ژمي پر اتک سره به دوی د ستونزو سره مخامخ شي ځکه دلته سړه زیاته په ځینو هغه سیمو کې چې دوی پکې میشتي واوره هم کېدای شي په ژمي کې موږ خپلې هڅې ګړندۍ کړي د مرکزي حکومت اړوند وزارت سره د یونیسیار سره د نورو اړوند خیریه موسساتو سره په تفاهم کې یو لنګ دین ورسره خبرې کوو تر څو وته ونیږي د دوی لپاره د ژمي د راتلو څخه مخکې ځینې هغه ژمني توکي چې د دوی ژوند وسره یو څه چې د ستونزو نه راوستل شي هغه برابر کړو دوی
د خوست د ورژلې د سیمې اوسیدونکو قومي مشر حاجي رسول محمد خان وایي د دوی په سیمه کې ډیری میشت وزیرستاني کډوال له آبادیو لري په غرونو کې اوسیږي چې له همدې کبله دوی د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي د دې تر څنګ په ورژله کې میشتو نږدې ټولو کډوالو بایومیټریک نه دی کړی چې اوس پرې هغه پخوانۍ مرستې بندې شوي او د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
د نیمه کبالی سیمې افار بنو د لری پرتو سیمو او د لری پرتو ځینو کلو اوسیدونکو د دوی د ماشومان لپاره د تعلیمي اسانتیاو د نشټوالي لامل شکایتونه کوي د دوی په خبره حکومت په دغه برخه کې له دوی سره کړي خپل ژمنې نه پوره کوي په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د زده کړو پر وړاندې پرتي ستونزې حل کړي عمر دراز وزیر رپورټ راکوي
د افاربنو نیم قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي افاربنو لرې پرتې سیمې خصوصا علیمی او خلاقه یا هغه سیمې دي چې د تعلیم په ګډون د ټولو اسانتیاو څخه محروم دي علیمی او خلاقای د باراړې او شکتوی خوړونو په منځ کې پرتې سیمې دي نو ځکه دغه سیمو میندې او پلاران نشي کولی چې خپل ماشومان نورو لرو پرتو سیمو ښوونځیو ته ولیږي ځکه چې د دوی په وینا تر اوسه د دغه خوړونو نه تر ساچاپو یو شمیر ماشومان د ځان سره وړی دي نو د دوی ماشومان ټوله ورځ لا خو په ونو کې مرغۍ ولي او لا هم ساروي سراوي
بس سار سابو چکري مولینا پیایي میږې ځناور دا پیایي خوسکولینا میش څنګه نږدې نشته چې میش بچون ورولږي علیمی او خلاقي چا غون چې سره ایسوب کې 4-5 کېرینا جوړیږي په دا کې هیڅ سکول نشته
د سیمې یو بل اوسیدونکي توکلی خانوای په سیمه کې خونځي یا سکولونه د سره موجود ندي او خواوشا کې جوړ شوی سکولونه هم د حکومت د عدم توجه په وجه غیر فعال دي
ډېر غټ غټ دا وې کو خو مش خو یاسه په نظر رسینا ځکه چې میړه دغه کې خونښت د سکول خو د غنیر لکه کې چې کیم سکولینه دي هغه ته هم مشرون په خپل واغ باندې نر درې می
د ویلیج کونسل سردی خیل ناظم محمد زلی خان وای دوی د موجوده صوبایي حکومت نه ډېر غوښتنه لري او لومړی پړاو کې د سیمې لپاره تعلیمي اسانتیا به غواړي
خاص کرنن چې کوم مشکلات مشته د اداره سکولې د ځکه چې د میش بچون د تعلیم نه ډیر محروم دي ځکه چې سکیم سکولې د میش نه لري د میش د دوه خوره په مانس کوي چې وا خوره برړې دو شکتې دا یا صوبایي حکومت نه میش دا مطالبه چې مشته د یو د سکول طریقا وکړي په دای علاقې کنه وا دغه د خپل سروې وکړو
په دې اړه مو چې کلا د نیم قبایلی سیمو تعلیم څنګه مشرانو او موجوده صوبایي حکومت کې د یادې سیمو نه ټاکل شوی نماینده شاه محمد خان وزیر نو پوښتل نو دوی وویل د افاربنو دغه لرې پرتې سیمې په پام کې دي او ورته د هر ډول اسانتیاوې ورکولو لپاره هڅې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو نن یعنی د اکتوبر لسمه د نفسیاتی یا رواني صحت د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي په پیښور کې د نفسیاتی ناروغیو ډاکټران وایي په تیرې ولسیزه کې په سیمه کې د نامنۍ پیښل کبله د دماغي ناروغانو شمیر زیات شوی دی د په داسې حال کې دا چې دغه ناروغانو لپاره د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي لکبله شکایتونه مخترازي له پیښور د ځلان یوسفزی رپورټ اورو
د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال د نفسیاتی یا دماغی ناروغو د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان وایي چې د ناامنۍ له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په نفسیاتی ناروغو کې سیواوالی راغلی دی د نوموړي په وینا نږدې هر دریم کس د سناسو نفسیاتی ناروغۍ سره مخ دی
لکه د سټرس بیماریانې
د اندیښنی او د پریشانی بیماریانی او د ڈپریشن یعنی ساغی کے سڑے خفگان او خفا خفائی دا بیماریانی ڈیری زیادتی شوی دی. بدقسمت ہے سرا کچرتا ڈرون عملی شوی دی یا چرتا ٹارگٹ کے لنک کڑے دے یا مجموع باندے بمون اخلا شوی دی دماکے شوی دی نو آگے کے سکم خلق ڈائریکٹ افیکٹ شوی دی آگے تم ڈیر نفسیاتی بیماریاں زیادتی دی او اگو خلق کو چچا آگا واقعی قتلی وی آگے کے دا پی ٹی ایس ڈی مرض ډیر زیات دی.
خیبر ټیچنګ هسپتال کې د نفسیاتی ناروغو ډاکټره فرهاجانی وایي چې د سړو په نسبت ښځو کې نفسیاتی ناروغۍ زیات دي.
د دې وجه دا ده چې یو خو تاسو ګورئ زموږ سوسایټي میل ډومیننت ده، لکه سړی پکې زیات کار رول دی، نو هغه د وجه چې د ښځې پرېس پاتې شي، هغه ته جابز نه ورکړي کیږي، هغه چې د ټول فیملی خیال ساتي، میل نه کور کې ټولر وځي، هغه فیمیل هاوس وایف سي کارونه کوي کور کې، هغه د وجه دا ډیپریشن آئی ته زیاتی کی چې هغه هر څه خیال ساتي. بلدا چې هغه باندې کله کله وایلنس هم کوي، لکه خصم مرد داسي چې هغه وحل کوي.
پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان وایي چې په ټول هیواد کې د نفسیاتي ناروغو متخصص ډاکټران 450 دي او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د یادو ډاکټرانو شمیره نږدې 50 تا کم چې د دومره زیات شمیر ناروغانو لپاره د نشت برابر دي.
زمونږ آبادی تقریبا 3.5 کروڑ یعنی دینه بزیات وی د ټرایبل او د کی پی کی او تاسو اندازہ ہو کہ اس کا 50-75 سائیکیٹرسٹ وی او کلینیکل سائیکالوجسٹ کم واقعی سروسز پرووائڈ کی اغا خود نم کم دی او زما حکومت نا دا استعداد ہے دا اسپیشلٹی دا ٹول ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے تحصیل ہاسپٹل او ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے دا ہسپتالوں کے دا سہولتوں موجود وی.
په 2003 کال کې د هغه وخت صوبایي حکومت پېښور کې د نفسیاتي ناروغو د ځانګړي هسپتال جوړولو منځوري ورکړې و چې د 14 کالو تیرېدو باوجود یې لاوس هم په ودانه جوړولو کار روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
اردوونکو د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شیبو تر اغلیو د انیسی اجمل نبا د خبرونو لنډیز وورو.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی باید د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره ټول پښتانه وشي. نوموړي نن په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل د قبایلی سیمو د راتلونکي د پرېکړې نه وړاندې باید په ټول هیواد کې سرشمېرنه هم وکړل شي. تیر ماښام په کراچۍ کې د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړې چې د بلوچو پښتنو وسایل یې پنجاب ته وړي دي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند په یوه غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو بلوچو حقونه دي نه خوړل کېږي. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي یا د سیمه د وسلوالو څخه پاتې تلل شوي او دا مهال په سیمه کې ترقیاتي کارونه دوام لري. محمد اسلم وزیر نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه. افغان پولیس چارواکي وایي چې د هلمند په لشکرګاه سیمه کې په یو برید کې لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي دي. د نادلي ولسوالۍ د پولیسو مشر حاجي مرجان ویل چې په دې پېښه کې 4 عام وګړي هم وژل شوي. د باجوړ ایجنسی په نیک بانډا سیمه کې 14 د لیوي ځواک 2 غړي زخمیان کړي دي. د پولیټیکل انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویل نن لیوي ځواکونه په گشت روانو چې روباندې د سړک غاړې 14 وشوه. د پېښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلوه وسله والې ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو کسان وژل شوي دي. د اختلافاتو وجه نه دا ښودل شوې. د امریکا ولسمشري انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په 9 د دویم صدارتي تقریب پر مهال تن باس شوې. په دغه موقع ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې که ولسمشر منتخب شو نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. دغسې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې، وویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. د روس د شمالي کافکاز په داغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي په ځانګړو عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسله وال وژلي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو
امنیتی سرتیری متخمل شوی دی او په جرمنی کې پولیسو د دوه ورځو لیکن عملیاتو وروسته له شام سره تعلق لرونکي هغه تن ونیو چې په دې برید پلانونو تور دی. نن د لیپسیک پارک پولیسو په ټویټر ولیکل چې بیګا 2 کلن جابر البکر ونیول شو.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زموږ تخنیکی ټیم ته اجازه ترا کړی د پامه.